دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن شنبه د امریکا غږ لمرنۍ سهرنۍ پښتو خبرونه ورې ز سلیمان شاه د سات خبرونه اولم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلې دي چې په افغانستان کې د برېټانیې د پوز د جنگي جرمونو د لسګونو دوسیو نه څېړل د اندېښنې وړ دي. په مسکو کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میرمن ماریا زخاروا په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې په 2018 میلادي کال کې د برېټانیې د پوز لخوا په افغانستان کې د ملکي وګړو د وژلو 250 دوسیې رابرسېره شوې وي، خو بې له دې نه چې په اړه تحقیقات وشي او یا رسمان څوک ونیول شي وتړل شوې. همداشان د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په افغانستان کې د نوي زیلاند د عسکرو د بې پروایۍ په نتیجه کې د وو افغان ماشومانو د وژل کېدو او وو کسانو ټپي کېدو په باب هم د مطبوعاتي رپورټونو یادونه وکړه. په کابل کې د روسیې سفارت د ویاند له قوله وویل چې موږ په افغانستان کې د ملکي وګړو په ضد جنایتونه په کلکه غندو او د برېټانیې او نوي زیلاند له دولتي مقاماتو نه غواړو چې په دې اړه پلټنې وکړي. د بی بی سی په یو خصوصي رپورټ کې چې درې اونۍ مخکې خپور شوی د برېټانیې پوز او د دفاع وزارت په دې تورن شوی چې په افغانستان او عراق کې د ملکي وګړو د وژلو په باب شواهد پټ ساتلي دي، د برېټانیې حکومت دغه تور رد کړی. د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د پخواني شوروي اتحاد سور پوز هم د افغانستان د لس کلن پوځي اشغال په زمانه کې په جنګي جرمونو تورن کړی و، خو تر اوسه یې په دې اړه تحقیقات نه دي کړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د جمعې په ورځ په کابل کې د ثبات او همپالنې په نوم د ائتلاف د کاندید عبدالله عبدالله د غوښتنو په ځواب کې ویلي دي چې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر پای ته رسېدلی، کمیسیون نشي کولی چې شمېرل شوې رای باطلې کړي. عبدالله عبدالله له کمیسیون غوښتي وو چې 300 غیر بایومتریکي رای باطلې اعلان کړي. د جمهوري ریاست یو بل کاندید او د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار خبرداری ورکړی چې انتخاباتو هیواد د سیاسي بحران د سختولو په لورې سوق کړی دی. ښاغلي حکمتیار په کابل کې د امریکا غږ د انګریزي سرویس سره په مرکه کې وویل
انتخابات میره بسوی تشدیدی بحران.
The elections will result in an increased violence.
حکمتیار زیاده کړه چې په استثناء د هغه چا چې په پراخه پیمانه تقلب او درغلي کړي د انتخاباتو نتیجه بل څوک نه مني. او د جمهور رئیس اشرف غني حکومت د ښاغلي حکمتیار او عبدالله عبدالله تورونه رد کړي دي. د طالبانو یو لوړ پوړی قومندان قاری نور الدین د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې د شنبې په ورځ له حکومتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی. د یو سیمه ییز چارواکي عبدالمعروف ازر په وینا له قاری نور الدین سره یو ځای د هغه څلور وسلوال محافظین هم وژل شوي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په کومه ولسوالۍ کې چې نښتې شوي طالبان پکې فعال دي. ځینې سرچینې وایي چې د شنبې په شپه د خوست ولایت د علي شیر او تیریزایی په ولسوالۍ کې د یوې بې پیلوټه ډرون الوتکې په برید کې د یو ماشوم په شمول شپږ تنه ملکي وګړي وژل شوي چې 15 کسان یې د یوې کورنۍ غړي وو. په افغانستان کې میشتو د متحده ایالاتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدي د استعفا د اعلان باوجود د شنبې په ورځ هم په بغداد او ځینو نورو ښارونو کې د جاجي مظاهرې او لمنیتی ځواکونو سره نښتې روان وي. دوه کسان وژل شوي او مظاهرچیانو په نجف کې د یو زیارت دروازې ته اور واچو او وسوځوله. د عراق د بشري حقوقو کمیسیون د شنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې د امنیتي ځواکونو کوم قومندانان او غړي چې د ملکي خلکو په وژلو کې لاس لري باید محاکمه شي. او نړیوال سره صلیب په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په بې وسلې احتجاج کوونکو باندې له ژوندیو مرمیو نه استفاده کول جنګي جنایت دی. له بلې خوا په یو بل عربي هیواد یعنی ټونس کې د شنبې په ورځ په جنوبي ښار جلیمه کې یو احتجاج کوونکي خپل ځان ته اور واچو او پولیسو د قهرجنو مظاهرچیانو تیت اوپره کولو لپاره اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړ، په ډنډو باندې ووهل، دغه سړی مړ شو. د رویټرز اژانس وایي چې د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس قضایي کمیټې چې د جمهور رئیس ټرمپ د عزل کولو په خاطر په څو هفتو کې خپله لومړۍ رسمي علني استماعي غونډه پیل کوي، د شنبې په ورځ هغه ته یو هفته مهلت ورکړ چې د کمیټې په غونډه کې د ګډون کولو او یا نه کولو او د خپلې دفاع لپاره د شواهدو د وړاندې کولو په باب پریکړه وکړي او کمیټې ته رسمن اطلاع ورکړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
دا
د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو په مکړی راپورت د افغانستان حکومت وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی په بګرام کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره د سولې د مذاکراتو په لړ کې د اوربان پر اساسي شرط خبرې کړې دي. کارپوهان د سولې له بهیر سره د مرستې په خاطر افغانستان ته د ترامپ سفر مهم بولي. طالبان وایي له امریکا سره له هوکړې مخکې اوربان نه کوي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې له کابله رپورټ لري.
افغان حکومت وایي چې د جمعې په شپه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او ولسمشر غنی ترمنځ په لیدنه کې چې په باګرام نظامی اډه کې ترسره شو د خبرو تمرکز د طالبانو سره د خبرو په بیا پیلولو کې د اوربان په شرط و. اوربان هغه شرط چې ولسمشر غنی او حکومت د بین الافغاني مذاکراتو نه مخکې غواړي.
نقش اساسی حکومت افغان
د سولې په پروسه کې ته افغان حکومت اساسی نقش د دوړو رهبرانو په ناسته کې د بس اصلي محور وو. د تاوتریخوالی را کمول او اوربان زموږ لپاره اساسی شرط دی.
د جمعې په شپه ولسمشر ډونالد ترامپ په اعلان شوی سفر افغانستان ته راغی او د باګرام په نظامی اډه کې د تانکس ګیوینګ په مراسمو کې له خپلو عسکرو سره ولیدل. د همدې سفر په مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په باګرام کې له ولسمشر ترامپ سره لیده درلودل. ولسمشر ترامپ په خپلو خبرو کې وویل چې طالبان سخت ځپلي دي او غواړي چې په افغانستان کې خپل عساکر راکم کړي. ولسمشر ترامپ دا هم وویل چې طالبان اوس غواړي چې هوکړه وکړي.
طالبان غواړي هوکړه وکړي. موږ ورسره ګورو. موږ وایو چې باید اوربند وي. دوی نه غوښتل چې اوربند وشي، خو اوس دوی غواړي اوربند وشي. زه باور لرم ممکن همداسې کار وشي. موږ به وګورو چې څه کیږي.
یو شمېر څېړونکي د ولسمشر ټرمپ د دې خبرو په غبرګون کې وایي چې طالبان له اوربند سره موافق نه دي او اوربند له بین الافغاني خبرو وروسته کوي. څېړونکی خلیل الله صافی په دې باور دی.
د جنگ په شدت کې ممکن په تدریجي ډول کمخت راشي، ولی عمومي اوربند به د طالبان او امریکا ترمنځ د توافقنامې له لاسلیک وروسته ممکن وي. خلیزات تیره اونۍ په دوحه کې له طالبانو سره د مذاکراتو د بیا پیل کېدو په موخه غیر رسمي خبرې اترې درلودې او ممکن د دسمبر په 12 نیټه بیا دوحې ته سفر وکړي.
خوانی طالب چارواکی مولوی اکبر اغا هم ورته نظر لري.
کب حد پرې چې موږ د طالبانو او حالات وینو یا د عامه شپږ په باب باندې هغه دوی وایي تر توافقنامې وروسته چې یو توافقنامه امضا شي، اول خبره به د بین الافغاني خبرو په بین الافغاني خبرو کې د آتشبست خبره وي چې آتشبست به کیږي.
هم افغانان بیا وایي چې د ولسمشر ترامپ دا سفر او د سولې په تړاو وي نوې څرګندونې د سولې لپاره د خلکو هیلې بیا راژوندۍ کړې دي.
د ترامپ راتګ افغانستان ته د سولې ته خلق خوشبینی هغه کوي.
دا ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې په تړه او دا سرګندونی په داس حال کې شوی چې د افغانستان د پخلاینې لپاره یې استاد زلمی خلیلزاد تیرونی په غیر رسمي ډول له طالبانو سره په قطر کې بیا خبرې کړې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
او د همز مرده خبريال ګل رحیم نیازمن رپورت چې له کندوز زیر استولې دي. د کندوز په شهر کې ماشومان او تنکې ځوانان په دې خاطر چې د کورنۍ لپاره ورځنی غذایی مواد برابر کړي مجبور دي چې کار وکړي. د دغو ماشومانو له ډلې ځینې د کورنۍ د خوا کار ته تول کیږي.
د دشتیرچی اوسیدونکو نقیب د قندوز خار کې کوڅه په کوڅه ګرځي او کوټ بندونه خرڅوي. هغه وایي چې پلار یې د کار لپاره خار ته رالیږلې. اوس نقیب د کار کول خپل مجبوریت ګڼي او وایي چې د ناروغ خويندو د تداوی په خاطر باید کار وکړي.
نقیب الله دوی یې مشلې خوندې دي. یو می پلار دی، یو می مور ده. پلار می وایي وای لا ته خوندې مریضانې کله جوړې کله مریضانې شلې او یو څه پیسې دغه کو هغه باندې دوا چې جوړ شي. چې سم سرمایه دار وای او غریبانو سره می کومه کولای چې خپل تجارت یو کا پیسې پیسې کې اړ کړی وای. دلته ستړم تمام ورځ په بازار کې ګرځم. کور می پیاد چې مور پلان پیاد چې دیغم دلته ته مجبور یم دې کار ته چې نه کړو چاره مون کې روزګار و نه کړو.
دغه تنکی ځوانان وای کله چې په موټرو کې خلک ګوري دوی هم ارمان کوي چې کاش دغه سی پیسې او خژوندې درلودای. حسین یو بل تنکی ځوان دی. هغه وای لس کلن دی خو له تیرو څو کلونو را په دې خوا چې پلار معتاد شوی دی کارته یې مخه کړي. هغه له هر چا پوښتنه کوي چې بوټان رنګوي او کنه. حسین وای که پیسې پیدا کړي د خپل ځان په څیر ماشومان سره تر ټولو زیاته مرسته کوي.
وخت کې ماشوم خونه میرم نه مثلا نه ماجو مې وینم مې داسشان خالته سودا د مادر خود د بدرکای خود نه وره دلم هم کوف نه کنه مې کوښښ مام ته زندگی داشم بخرم د مادر خود د بدرکای خود.
هغه وای کله چې ما خام کوړته زی او خلک ګوري چې په لاسونو کې خلتی دي مور او پلار او خويند ورونو ته شیان وړي زوريږي چې کاش د هم همداسي کولای شي. حسین وای چې خونځې لوسته خود کار په وجه په خونځي کې محروم شه او بیا خونځي ته نه دی تللې.
صرف شاش بده ما شاش د خونه نه نه ګوت دی هیڅ نه ګوت مو چر امي مکتب خونه امي چر روز ما د خونه سودا چزا می بردم یک درو سه روز با مکتب ما په محروم کړو برد نمیشي غیرازی دلیل شمی بود کار میکردم چې خونه می بردم.
پښ پغم ټولګي کې په کور کې ډوډۍ نه ونه خونځي څنګه ویلې وای ورځی چې کار ته راغلی او بیا خونځي ته تللی ورته ویل شوي چې محروم شوی. د غیر حاضرۍ دلیل همدا و چې کار یې کاوه او کورته یې سودا وړله. د قندوز پوهنتون استاد زاهد الله کریمزی وایي هغه ماشومان چې په کم عمر کې کار کولو ته کینول شي وقدی را لویږي.
ماشومانو باندې درانه کارونه هغه که په کور دننه وي یا باندې وي عموماً بد تاثیر کوي، هم جسمي هم روانن په دواړو اړخو باندې تاثیر کوي، ځکه چې درانه کارونه خو یو جسمي ودې ته نه پرېږدي او روانن دوی ځپل کېږي، دې ډول وقدی لویږي. او که بیا دا کار له کوره د باندې په ښار کې د دې د زیان بیا څو برابره زیات وي، ځکه یو خدای چې زمونږ خاري چاپیریال چې دی هغه عمره مناسب چاپیریال نه دی چې یو چاته دی په انسان په توګه درناوی وشو، بیا خصوصا ماشوم ته. دا ماشوم چې وقدی لوی شو در په لاشعور کې یو ډول دښمنی په ټولنه سره د دې ځان بچ شو چې لږ را لوی شو یا دا جګړې ته مخه کوي. هغه کارونه چې ټولنیز عرف کې په افغاني کلتور کې دا مخالف وي ټولن نه د غچ اخیستلو په خاطر دا کارونه بیا کوي.
په قندوز کې زیات شمیر ماشومان کار کوي خو تر وسه یې د کار او ټولنیزو چارو له ریاست سره هم ارقام نشته. دوی وایي چې یو شمیر ځوانانو لپاره د کسب د زده کړې ورکشاپونه جوړ کړي دي چې په پای کې وسایل هم ورکول کیږي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. رسمی اعلامیه او څارونکي وایي په روانه میاشت کې د چین په جنوبي سمندرګي کې د امریکا سمندري فعالیت زیات سوی دی. دا ښیي چې واشنگټن کوشش کوي په دغو جنجالي اوبو کې د عملیاتو لپاره چین ته د یو لړ مقرراتو درس ورکړي. د امریکا ژ خبریال ریلف جنکن په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دي.
بهره دوه کښتۍ دغه سمندرګي ته واستولې چې د چین لخوا کنټرول شوی دی، مګر 15 نور هیوادونه ورباندې هم ادعا لري. او روسه له هغه چې چین تیر هفته د لومړي ځل لپاره خپل تولید کړي الوتکه وړونکې کښتۍ د څېړنې او امتحان لپاره دغه اوبو ته واستوله. د بهره کاهل بهریه او څارونکي نوای واشنگټن غواړي چین ته وښيي چې په زیاده دي دغه ستراتیجیک سمندرګي د خپل استعمال لپاره مختص کړي، په اقتصادي او سیاسي لحاظ دې پرانیسته پرېږدي، که څه هم چې متخصصان دغه ګواښ د وسلوال جنجال پورې چندانې مربوط نه ویني. په ټیکو کې د بین المللي کریستن په پوهنتون کې د سیاست او بین المللي مطالعاتو مرکز کې پروفیسر سټیفن نګي وویلې امریکا کوشش کوي د چین رویه او سلوک بدل کړي او واقعا دا مشکله ده. دوی ویلې دغه جامع فشار د چین د سلوک د بدلولو د پیل ولاره ده چې دا د جنجال د کنټرولولو نه نشي رایستلې. د بیجینګ رسمي خبریا ژان سنهوا یو ورځ وروسته د ولسي چین د ازادۍ د پوز د نطاق په قول ویلې د چین الوتکې وړونکې کښتۍ د نومبر په 18 نیټه د تایوان له تنګي نه تیره شوله چې د جنوبي چین په سمندرګي کې څېړنه او عادي روزنه سرته ورسوي. په واشنگټن او درسته آسیا کې دغه الوتکې وړونکې کښتۍ ته پام اوښتی دی، ځکه دا د چین دوهمه الوتکې وړونکې کښتۍ ده او لومړی داسې الوتکې وړونکې کښتۍ ده چې په خپله په چین کې جوړه شوې ده. ډېر کم داسې پیښې کې چې اعلان وکړي سمندرګي ته یې الوتکې وړونکې کښتۍ استولې ده. د امریکا بحریا په یوه اعلامیه کې وویلې د نومبر په 20 خپلې دوه جنګي کښتۍ دغه سمندرګي ته استولې وې. د بیړۍ د آزاد چلولو د عملیاتو په حیث دغه دواړه ماموریتونه یاد کړل او بیل دی چې تفصیل ورکړي هرې کښتۍ څه وکړل. د امریکا بحریه د یوې یا څو میاشتو په وقفې سره په یو وخت کې یوه کښتۍ سمندرګي ته استوي. بورنیو، مالیزیا، فلیپین، تایوان او ویتنام په ټول سمندرګي یا د چین پیدا جنجال کوي چې دا د سمندرګي 3.5 میلیونه کیلومتر مربع ساحه نیسي چې د هانګ کانګ له جنوب نه تر بورنوی پورې رسیږي. دوی دغه سمندرګي ته د کب نیونې، د انرژۍ د منابعو او کښتۍ چلونې له پلوه ارزښت ورکوي. چین ته په تېره یوه لسیزه کې بینالمللي پام اوښتی دی، ځکه برسیره پر شپږو مدعي هیوادونو قوي قواوې په دغه سیمه کې ځای په ځای کړي دي او ډېر عصري بنیادي کارونه پکې سرته رسوي. بیجنګ د تاریخي اسنادو له مخې خپلې اداوې ثابتوي. ناګي وویل هیڅوک دا توقع نه لري چې چین به له خپلې ادا نه تیر شي، مګر بالاخره به د جنجالي سمندرګیو پر سر چین او امریکا تفاهم ته ورسیږي. د دغه نتیجه د امریکا او د پخواني شوروي اتحاد د ساړه جنگ د تفاهم سره مقایسه کړه. د بحر کاهل د بحریه نطاق راچل مک مار امریکا غږ ته وویل د امریکا بحریه به تر هغه ځای پورې چې بین المللي قانون ورته اجازه ورکوي د جنوبي چین په سمندرګي کې او له دې نه په اخوا د حضور لرلو او عملیاتو له لارې د دغې موضوع حل څرګند کړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د هم د سوریې د روانو حالاتو په اړه کې رپورت. په سوریه کې شخړو میلیونونه خلک مجبور کړي چې له خپلو مینو څخه بې ځایه او بهرنیو هیوادونو ته پناه یوسي. ترکیه څه باندې یوه میاشت مخکې د سوریې په شمال ختیځ کې پوځي عملیات پیل کړي دي. اوس د یو ډیر شمیر نورو سوریایانو د مهاجرت ویره سته، خو پوښتنه دا ده چې دا کسان چیرې پناه وړي. آیا د هغوی د منلو لپاره د سیمې او نړۍ هیوادونه چمتو دي؟ په دې اړه پام وکړئ. د امریکا ژغ د ترکیې څانګې د خبریال د رپورټ پښتو ژباړې ته.
دا ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان دا اکتوبر په لسمه اروپایي ټولنې ته یو څرګند پیغام ورکړ.
اروپایي ټولنې خپلې خبرې کنټرول کړئ. که تاسو هلته زموږ عملیات یرغل ګڼئ، نو زموږ لپاره اسانه ده چې خپلې دروازې پرانیزو او 3.6 میلیونه مهاجر درولیږو.
دا 2015 او د 2018 کلونو ترمنځ میلیونونه مهاجرین د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته تللي دي. خو د هغه وخت راهیسې لا ترکیې څخه اروپا ته د تلونکو مهاجرینو په شمیر کې کمښت راغلی چې د ترکیې حکومت له اروپایي ټولنې سره د مرستو د یوې موافقې له مخې خپلې پولې کلکې کړې دي. دا ولسمشر اردوغان خبرداری پر خپل ځای. خو آیا په ترکیه کې سوري مهاجرین لا هم لا اروپا سره علاقه لري؟ دا سوري مهاجرینو د پیوستون د ټولنې مشر محمد صالح نه مني.
زه فکر نه کوم چې موږ به هغه څه په وګورو چې په 2014، 2015، 2016 کلونو کې مو لیدلی وه، ځکه چې اوس په سوریه کې آرامي راځي.
صالح وایي یو دلیل یې دا دی چې اروپا ته تللي مهاجرین خلکو ته دا ټولنیزو رسنیو له لارې هغه تصور ردوي چې ګنې اروپا یو جنت دی. نور وایي چې د مهاجرینو لپاره دا ترکیې د پولې پرانستل په سیاسي لحاظ د جمهور رئیس اردوغان لپاره یو ښه اقدام نه دی.
موږ نه پوهیږو چې آیا دغه دروازې به پرانستل شي، او که پرانستل شي نو اغیزه به څه وي. خو که دغه دروازې پرانستل شي نو دا به ترکیه لا ګوښوالي سره مخامخ کړي.
ترکیه په سوریه کې دا خوندي سیمو پیشنهاد کړی چې مهاجرین به ستنېدو ته وهڅوي، خو زیاتره یې نه غواړي چې د سوریې هر ځای ته ولاړ شي.
که د خوندي سیمو خبره وي، خو دا د هغه چا لپاره اسانه ده چې د حلب د اطرافي سیمو اوسیدونکي دي، خو زما په څیر هغو خلکو ته اسانه نه ده چې د ښار دي. زه او نور نه غواړو چې بیرته ستانه شو. موږ به یوازې هغه وخت ستانه شو چې اسد او نورې ډلې په قدرت کې نه وي.
اوستون رینارد دا مهاجرینو دغه احساسات منعکس کوي.
هیڅ مهاجر به په خپله خوښه ونه غواړي چې هغو سیمو ته ولاړ شي. جبري ستنول به یې لوی بشري بحران ته لاره هواره او یوه لویه ګډوډي به رامنځته کړي.
په ترکیه کې مهاجرین په داسې حال کې دا یو ځلیدونکي راتلونکي په هیله خپل ژوند ته دوام ورکوي چې سرنوشت یې لا معلوم نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
در نوریدونکو د فرا اوسیدونکو تم لري چې د ګزارن یا فال ناروغي د پولیو واکسین په مرسته پای ته ورسیږي، او دوی وایي ک اړوند چارواکي په جدي توګه د پولیو واکسین تطبیق کړي، او عام خلک هم د واکسین کوونکو سره مرسته وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي، نو ډیر ژر به افغانستان څخه د ګزارن د ناروغي ټغر ټول سي. د فرا روغتیایي مسولین هم وایي چې ډیر ژر به د پولیو واکسین په تطبیق سره د ګزارن ناروغي په فرا او هیواد کې محو کړی سي. په دې باره کې زموږ خبريال خوشال زلان رپورټ راستولی.
د فرا ولایت اوسیدونکو تمه لري چې دا ځل د ګزارن واکسین پر وړاندې شته ستونزو له پای ته رسیدو سره امهاله په هیواد کې د ماشومانو د ګزارن ناروغۍ پای ته ورسیږي. د فرا ولایت یو تن مدني فعال عبدالرحمن ژوندی وایي اوس د نړۍ په تقریبا ټولو هیوادونو کې د پولیو واکسین په واسطه په ماشومانو کې د ګزارن ناروغۍ ختمه شوې ده، او کده ته هم د خلکو په همکاري د پولیو واکسین په جدي توګه تطبیق سي، نو ګزارن ناروغي به له منځه ولاړ سي.
په ډیرو هیوادونو کې دا مرستیا یا ناروغتیا د بین تللې ده، فقط په څو غریبو مملکو کې لکه افغانستان او پاکستان او فکر په دغه هیوادونو کې سره د دې لپاره چې دا یو مهمه ناروغي ده، نو په کار ده چې ټول خلک، عالمان، قومي مشران، خبريالان، هغه کسان چې په ټولنه کې مخور دي، هغه د دغه پروسې لپاره عمو په هوای وکړي ترڅو په شتو غت تدویکس.
د فرایو بلتن اوسیدونکو محمد هاشم بیا وایي څو ځله لداس کسانو سره مخسوي چې په ګزارن ناروغي ترخته کې دوروسته فلج سوي او په ډیره ستونزه کې ژوند کوي. د هم هله لري چې د پولیو واکسین په مټ د ګزارن ناروغي ټغر له فرا او ټول افغانستان څخه
برای
طفلا،
برای
کودکا. دی فلج ناروغی مخنیوی پا موخه پولیو واکسین دی ماشومانو او نوی پیداسوی و کچنیانو لپاره دیر مهم دی. دا فرا اوسیدون کو چخه هیله لرم چی دی پولیو واکسین تیمونو سرا پا همکاری دی گزارن واکسین کمپین پا طولو سیمو کی روان و ساتی. پا هم دی حال که دا فرا ولایت دیام روختی رئیس داکتر عبدالجبار شایق وایی پا دی ولایت که دی پولیو واکسین په سم تطبیق سره په ماشومانو کې دی پولیو ویروس مخه نیول شوی ده.
ماشما در آستانه محل پولیو در جهان قرار داریم.
په نړۍ کې پولیو ناروغي د پای ته رسیدو په درشل کې ده، او لکه څنګه چې خبر یاست اوس دا ناروغي یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. په افغانستان کې هم دی پولیو پیشي محدوده شوی او یوازې په درې یا څلور ولایتونو کې دل کیږي. نو هیوادوال باید د مسؤلیت په درک کولو سره د واکسین کوونکو له ټیمونو سره همکاري وکړي. د روغتیایي کارپوهانو په وینا پولیو یا د ماشومانو ګزارن له یوې خوا په ډیره لوړه کچه ساري ده، او بلخوا په ګزارن د اخته شویو ماشومانو درملنه د ټول عمر لپاره ناشونې ده. خو د پولیو دوه څاڅکي واکسین د دې ناروغۍ مخه نیولای سي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
د پکتیا یو شمیر عام خلک په دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو له خدماتو ناراضه دي. دوی د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو د با کیفیت خدماتو غوښتنه کړې ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله دا رپورټ لري.
په داسې حال کې چې مسؤل چارواکي د پکتیا په روغتیایي مراکزو کې د لازم اسانتیاو د لا ډېریدو خبر ورکوي، د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي په دې برخه کې روغتیایي مسؤلین پر ناغېړۍ تورنوي. د دغه ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم الدین وایي چې د ولسوالۍ په روغتیایي مرکز کې پوره اسانتیاوې نشته، او د ګردیز په ملکي روغتون کې بیا وړیا درملو ته لاسرسی نه لري.
دلته یو کلم نسته ټول د بهر نه راوغړی رانه متوای چې بهر نه دوا راوړه بس مو مجبور ای له کوم جن راغلی د ضرورت نه راغلی مریضان راوسی مجبور ای دې خاطر نه دراوستي چې مو سره پیسې ډیر وي دې خاطر راوسی چې مو سره یو همکاري وسی نو دا د دوای راتوونکی کله د باندې نه راوړو دته یو کلم دوام نسته
د ګردیز ولایت ملکی روختون په کال 2011 میلادي کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له لوري په حوزوي روختون تبدیل شو مسؤلینو ویلي و ټولې هغه اسانتیاوې به ولري چې ورته اړتیا لیدل کیږي توقع دا وه چې حوزوي روغتون ته د ارتقا پر اساس به د پکتیا او ګاونډیو ولایتونو د ناروغانو ښه درملنه وشي خو اوس نیوکه دا ده چې لیات پرمختګ سره سره یې بیا هم د ناروغانو اړتیا نه ده پوره کړې
حبیب رحمان له تیرې نه راغلی زه خپله یو کارمند یم نو شپږ زنه معاش لرم هغسې دغلته یو ریشبخانې ته راسم نو له 1500 روپیو نه زه ټیټ نسم تللی د ټول دولت نه م دغه غوښتنه ده چې په هر شي کې که خوری وي خوري د صحت برخه کې ځکه مخورې چې دلته م خون لغالي کیږي او دلته م نه کیږي نسته بالحل لاره نسته څه وکړو دغه معاش ده چې دغلته په مریضانو مصرفو
د ګردیز اوسیدونکي د عامې روغتیا له وزارته غوښتنه لري چې نه یوازې د ولایتي ملکي روغتون د خدماتو کیفیت ښه کړي بلکې په ولسوالیو کې هم صحي مرکزونه په لازمو طبي وسایلو او پرسونل سمبال کړي په همدې حال کې د دغه ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د سورکي ملنګ سیمې د روغتیایي مرکز مسؤل ډاکټر محمد فاروق وایي چې د خلکو د زیات نفوس له وجې د ټولو ناروغانو اړتیا نه شي پوره کولی
چون دا بیسیک کلینیک ده کوم نفوس دلته مراجعه کوي موږ یانه د ورځې 190-190 تر 200 پر ناروغان د موږ راسیږي خو د یا په کوم اندازه سره دلته موږ ته روغواره دوا راځي د درو میاشتو لپاره هغه دوا راځي هغه دوا په پوره کافي هغه نه ورته کوي نو دغه د ټولنه ځکه کله کله ستونزې یا کوم شکایتونه څه کوي د عمل راځي
په ورته وخت کې د پکتیا عامې روغتیا ریاست ځینې ستونزې مني خو وایي چې د هواري لپاره یې پوره هلې ځلې کوي دوی په دې برخه کې د ناغېړۍ تور بې بنسټه بولي په ټولیز ډول پکتیا کې تر 500 زیات روغتیایي مرکزونه فعالیت لري په دې ډله کې یو مرکزي ولایتي روغتون او دوه د ولسوالۍ روغتونونه هم شامل دي
ورنوریدونکو یو شمېر افغانان چې تازه امریکا ته راغلي د خپلې خوښې کاروبارونو د نه پیدا کولو له امله شکایت لري په واشنگتن کې د افغانستان سفارت د یوې خیریه موسسې په همکاري د امریکا میشتو افغانانو سره مرسته کوي چې ځانونو ته کار پیدا کړي او خپل روزګار جوړ کړي په دې اړه پام وکړئ د آشنا تلویزیون رپورت
دا په واشنگتن ډی سي کې د افغانستان سفارت ودانې ده نن دلته د امریکا میشتو افغانانو په ځانګړي ډول هغو افغانانو لپاره چې په وروستیو 15 کلونو کې د امریکا متحده ایالاتو ته راغلي دي د کارموندنې په موخه غونډه روانه ده افغان ډیپلومات او د سفارت د ټولنیزو چارو مسؤل هارون حکیمی چې د غونډې مسؤلیت په غاړه درلود د داسې هڅو لپاره پر اړتیاو ټینګار کوي
اړتیا ده چې دوی ته مشورې ورکول سي د دوی سره تخنیکي همکاري وسي دوی سیستم ته معرفي سي دوی جذب سي او د دوی استعدادونه په ښه توګه وغوړيږي نن موږ دغسې یو پروګرام درلودی او هڅه مو دا ده چې دغسې پروګرامونو ته ادامه ورکړو تر څو زموږ هغه افغانان چې په وروستیو کلونو کې د متحده ایالاتو خواته راغلي دوی په دې سیستم کې ښه ځایونه ځانونو ته پیدا کړي
د هغلی اکیمی په خبره په دې غونډه کې ګډونوالو ټولو د لوړو زده کړو خوندان دي په هیواد کې د نن له پوهنتونونو فارغ شوي او په افغاني ژبو د افغانستان د پوهنځیو نصاب له مخې زده کړې کړې دي او په افغانستان کې د کار تجربه لري خو دا مهال د خپل کور به هیواد په سیستم کې د مناسب ونډې اخیستنې لپاره د خوندونو سره مخامخ دي دا چې نوې راستنې شوي افغانان د کومو ستونزو سره مخ دي په کاري چاپریال کې کومې اړتیاوې لري او دغه ډول پروګرامونه د اړتیاو په پوره کولو کې تر کومه کچه ګټوره تمامیږي په دې هکړه جاوید مومن چې د همدغه پروګرام په مرسته بیرته خپل د ډاکټري مسلک ترلاسه کړي وایي
یا توصیه دا ده چې د خپل وخت خپل فکر خپل انرژي ډېر په مؤثره توګه او تمرکز ډېر مهم دی د جاب په لټولو کې تمرکز په درس ویلو کې تمرکز او دا شان چې ونن په ډېر زحمت کې شخاله دي فقط ک واقعا دلته کار وکي ډېر ښه ځای ته رسیږي که انجینران دي که انجینران ته جوړیږي که آی ټی کې بخش کار کړی ښه دی آی ټی بخش فقط زحمت
سفارتونه د هیواد ترمنس د دوه اړخیزو اړیکو پاللو ترڅنګ د خپل وګړو د اړوندو خدماتو وړاندې کولو دند لري نننۍ غونډه یوه له همدې چارو څخه ګڼل کېدای شي
د افغانستان سفارت په واشنگتن ډي سي کې او د اپ ورډلي ګروپ هم راسته باندې دلته یو شمېر افغانان په دې ځای کې راغون شوي وو او هغه ته د دندې د موندنې لپاره مشورې ورکړي. هغه د دې هیله کوله چې سفارت دا ډول پروګرامونه نور هم ترسره کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.